وزارت ته د سپارلو خبر ورکړ. خو تازه د ایران بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په دې پیښه کې د ایراني پوله ساتونکو لاس لرل رد کړل او ویې ویل چې ایران ته هر کال له افغانستان څخه 5000 مسافر په غیر قانوني ډول راځي او د پوله ساتونکو لخوا هم د هیواد شته قوانینو پر بنسټ چلند کیږي. اوس ولیدل شي چې د ایران یس ښار پیښه د څیړنو پایله څه راوځي او آیا ایراني چارواکي په دې پیښه کې خپله ملامتیا مني که نه دلته هم ځان پاک ګڼي.
دوستانو د ایران په یست کې د یو موټر په پیښه کې د څو افغانانو د سوځل کېدو مړینې او ټپي کېدو مسله نن زموږ په خبرونو کې هم تعقیبیږي. تازه مسایل په دې اړه باندې شته، دا به در سره شریکوو. خو اوس راځئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له صالح محمد صالح واورو. ورپسې زموږ اونیز بحث وړاندې کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو د پایل په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې کړې ده. د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د اسلامي همکارۍ سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی. د شغلي عبدالله په حواله نوموړي پرون په کابل کې اسلامی همکاریو د سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. یو ایرانی ساينس پو مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې لبند تر خوشی کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون سو. د ایران نیمه دولتي اجنسی سنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادله د موافقې د برخې په توګه خوشی ایستوي دی. د بریتانیا په څو شهرونو کې پرون پر لپسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بیرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تورپوستو ژوند ارزښت لري. د مظاهرو په ملاتړ سوی چې د هغه هیواد په ډیرو شهرونو کې د څو ورځو راهیسې روانې دي. په پام کې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه د دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. دا به د سل کې ده چې په اروپا کې د امریکا د متحده ایالاتونو متحدو هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه ښوولې ده.
دو خبرې دی، یو خو د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسې ازادي رادیو اوري. په ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیستې. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر په نخښه شوی چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبریالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه په نخښه شوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکي پکې په نخښه شوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویره خبرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو په روانه خبرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو د ولسی جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب، تاسو دواړه خراغ لی بحث ته. زه پیل له ننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښه شوي دي چې په یو ډول یې د ټولنې د رفا او یا هم د افغانستان د ځان بساینې لپاره غږ پورته کړی، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو ته، مجلس صاحب ته او د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه باري اسلامي رنګ هغه ملت ته، د دنیا ته، خلکو ته ښیي چې دغه څخه تر هغه خاصه طالبان، داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلا تاسو خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما، څلور لکه پورې ملا امامان، په زرګونو مدرسې، په دیني زده کړو پوهنتونونه، همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره، د دیني علماو دپاره ضرور دي، هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ تر هګرو دپاره د زغملو، د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې نیمه شوریت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوا نه په پر میړانه باندې هغه ننګول شوی ده. د دوی په خلاف بک پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلان د افغانانو په خلاف افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوه دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي، د مسجدونو څخه، د منبرونو څخه، ترګر لدی څخه په ویره کې یو، ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوه دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې د هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب، په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د دې ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دینی علما چې هغه متبهر عالمان دي، هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي، چې کله خلکو رایه ورکړې وي، یو مسلمان ملت او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی وي، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه یا وسله واله جګړه چې دا هیڅ نوه دینی منطق نه لري، یوازې اصول چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مشروعیت څخه برخوردار دي، دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي، په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې تر څنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا برېښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت دي. موږ علما د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخور دي، حتی ایمونګه هغه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه بې منطقه جګړه چې دوی هلته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې هلته منطق او مازغه او هلته مخور خلک باید شتون ولري چې دوی دپاره خنډ ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دوو لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګیری او د فکر خلک د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی له خوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي، دا یو برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی، په هغې کې واضح ویل شوي تاسو په لوی خارونو یا په بيزو باندې به تاسو عملی نه کوي. نو د دې خاطر چې دوی خپل عملی هم جاری وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپل وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په خارونو کې هدفي وژنې شروع کړي، چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه چسپکي مینونه دي چې د دولتي پمپو موټرو پسې یا د موږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیر مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرزم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا دی ویټلې لخوا چې هر څوک اوسي. اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په وروستیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګورې دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي لامل هم یو څوک خوشبند د لاسه ورکوي، موثوري طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیايي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي، یو هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند د لاسه ورکوي، مسؤول یې هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خنډ طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه سیدي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنی طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاتر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې که یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نوع باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب یې مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاتې د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالات سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغې توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نه شي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي، تاسو په دې سربېتریز روغتون باندې برید ولیدی، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کدرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصاً خدای یو کال کې تاسو هیته ته وایلې سم چې په کراتو کرات د دې خوانه تهدید شوی اسلام ګزاري شوی. خو دا د یان دوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي، هیڅ افغان چې هغه د دې په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کا پارام او په ژوند نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم، ډیر بخنه غواړم. ولی دغه ته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ارګزار کړي، جګړې بستر یې موار کړل، هدف د طالب څه دی چې ولی دا کار کوي؟
ګورې څو خبرې دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو، تاسو ولې د درې ورځې اوربان دو درې ورځې اوربان کې داعش چیرته وچې بریدي کړی، او په دوې ورځې اوربان کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چیرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترګری دلې دي؟ کله چې د اوربان موضوع راځي، په اوربان کې بیا ټول سل په سل ارته تامینی قراره قراري چې طالب جک ټوپک کې دی، بیا ټوپک کې خدل شوی، بیا یو ډزم نه کیږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټولې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د دغه طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یا پس چې د طالبانو هدف څه دی؟ د طالبانو هدف دوی واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مختوړي، یو نیابتي د ایتای جګړه مختوړي. ایتای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هاته د حکومت او د دولت په سترګې نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کوشای خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایتای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره د یوشتمه صدی د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دی، او د پاکستان د جنرالانو هغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویی دي، او دا غوښتي چې دا دوام نشي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباہی تمامي کې، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ د ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاس د دوی په کور دننه بلوچستان له دوی خپه، سینډیا له دوی خپه، پښتانه له دوی خپه، بنگلاديش له دوی څخه بیل شوی. دا هغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب په شکل کې راغلي په افغانستان کې جګړه مستوړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډیره مننه ډاکټر،
یو قشر نشي خودلای چې په هغه شهر باندې طالب رحم کړی وي، او هغه د طالب سره
ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. ډاکټر صاحب ډیره مننه. مجیدی صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګوانډای دی غل منی صدقه، یو متل تر ډیره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورنی مسایلو ته چې وشو کولای. اوس که زه د سیشن به په ماخام بریدی یاد کوم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو، او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې و وژل شو. فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نه واوسي، البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح واوسي. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا حل اقلا پرې بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو، او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري د دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل دی جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی. نو هر برخه ته چاته سی برخه ته زیم دی جګړې مشکل دی، د فرار دی مغز د افغانستان نه چکیږي دی ډاکټر یا دی استاد پونو، د ټول دی جګړې پیداوار دی دی جګړې دی لاس دی. نو دلته ټول ستونزه جګړې ته توجه کیږي، او جګړه چې څوک کوي په جګړې چې څوک تاکید کوي مسؤلیت مستقیما اوغو ته راځي دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسو د څو ورځې وګوري په کابینې کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې، او بیا یې پاکستان لري یا نور هغه په اصطلاح نیابتي جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته ښه ارزښت شوی وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوې وای لکه چې نه ده شوې، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي، متاسفانه د سلاطې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي، او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي، او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواره.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. کینې مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم، یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده، او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ترا کوي امریکا دې خدای په جات نه را کوي. امریکا دې وي غوښتنې په اساس را کوي، و غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې و غوښتنه دا ده چې امنیتي قوا باید ډېرې پیاوړي نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواوو ته کړي دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو، مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندین لري، او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې د په جمعتونو کې د خر په زړه کې هم انفجارات.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی و چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب د ظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پې ولرو، همدارول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول، هدف څه شی کېدای شي د دغه ډول؟ او تر ډیره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه یې غوښته، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو، او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډیره ډاډه یې نه، دا کار نه دی، بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینه ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟ ګوره،
دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا غسیږي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه کوله، په خپل حکومت کې دا غسی نمرې نه درلودلې. معنی مونږ د دینی برخه کې، یعنی پیلان د حج او اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو ګورئ، په ټول هیواد کې مول څلور لکه دینی علما پیلان د دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته سل زره دینی زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې، بیا تاسو د کابل مثال اخلي د ننګرهار اخلي تاسو ورته د کندهار اخلي دا غسی دي چې د دې څخه دی ویر لري دا موږ نظام د مشروعیت برخه ده یعنی طالب حتی په تاسو په ټول د طالبانو په دغه وسنی ډله کې حتی د دوی په مشرانو کې تاسو ماته نشي خو د یو دینی عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازی مولوی ریحان مولوی ظاهر خانی یا مولوی حماد یا د بل تر کچې پورې یا د مولوی کچا تر لسمې کچې پورې علمیت لري تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی طالب روزرسیږي څنګه هغه د خلاصې او د قدرې او عادي طالب کوټه دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي د مسلمانانو وژلو دپاره هیڅ ډول منطق نه لري او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي مثلا ځانمرګ په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګ اول روا وښي بیا یې په مسلمانانو روا وښي بیا په مسجد کې په ملا امام باندې د خدای په کور کې په قرآن شریف کې بم کې خودل او هغه زول دغه شیان څوک ثابتولی دي دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي دیني علما نه لري دوی که دینی علما درلودلی له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي حتی مناظرې ته یې بللي تر دغه استاد سیابه پورې دغه طالبان یې رابللي دي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ همدغه تیر کال د دینی علماو یو لویه غونډه په مکه معظمه کې وشوه هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو هلته غوښتنه ترې وشوه د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ طالبانو حتی ونه شو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس یو د نماینده په حیث باندې راولېږي او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دی دا مور کې داسې یو څوک دوی حتی لري نه نه لره اوس هم نه لري پرون یې درلوده یوازې نیابتي یو څو سیریز دي یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی کله په کوټه شورا کې کینی کله په پېښور کې کینی یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې د ماول د نیابتي جګړه ده او همدغه مزدوري کوي او د دوی مزدوري همدا چې افغانستان دی وژل شي په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته شي که دوی د خپلې جګړې لپاره دیني منطق درلودلی تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي وو تاسو به د دوی غږ لیدلی وو خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري زه دا اوس هم وایم زما د غږ به د دوران مجاهد هم اوري بل به یې هم اوري بل به یې هم اوري دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره لس نفره دیني عالمان راوښي چې سړی ووایي چې دا واقعا دیني عالم دی او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی دی واقعا دیني عالم دی د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم د ډیر کله تاسو به هم اوریدل وو چې دغه ډول بریدونه وشي طالبان هم خپل غبرګون لري د دوی وایندوی تاسو مې یادونه وکړه زبی ولا مجاهد وي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم فکر کوم یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته چې دا ډول بریدونه د کولو جوګو سی په افغانستان کې
ما په سر کې ول د جګړې لپاره ټول چاته ورو دي سر طالب آماده کړی دی دا چې په دامه کې هر څوک ته د مسولیت د طالب څخه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي درامه کړی دی ګډوډي جوړه کړی دی بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري هغه دا چې کله وو پوه شي چې په دې یو څوک ډیر خواخوږي لري او فوق العاده او د خبرګون سره مخامخ کیږي بیا دا غبرګ مسولیت نه اخلي دا په کاراتو کاراتو په داشل کار کې موږ تاسو ته د شاهد یو استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا کی چې ما خبري طالب کړی خو مسولیت نه یې اخیسته نو په داسې وضعیت کې طالبان خو خپل مکر سره په چالاکۍ سره د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نشي خلاصېدلی دا هیڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې د دوی په ظلم باندې په وحشت باندې نه پوهېږي ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی او حساب باید دغه قتلونو د دغه بېګنا وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي
ډیر زیات مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال زما او ساسي البته ژمنم چې کړه و چې تاسو محدود وخت لري د ماغ ژمنې پر اساس باندې زما او ساسي مخخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرو نه زده دوام ورکوم ډیر مننه چې سره مړی کا وخت سلا بحث مر سره دوام ورکوم مجید صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه ډیر هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راوخلی چې په ټولنه کې رغه غوخت سمونی غوخت چې ټولنه اصلاح شي یا د ټولنې د آبادی لپاره فکر ووشي اوس فکر خدا سينه دی چې آیا د ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې څوک نه وو چې د پښتنې لپاره غک پورته کی یا یو خبرګون لري دی عمل پر وړاندې
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدا هدف ده چې هغه غک چې پورته کیږي همیشه ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دی مونږ نه عزیز ته بم همیشه دی وطن دی پاره غک پورته کول نه دی حکومت دی پاره دی ولست دی پاره یو غک و همیشه اته په نړیوالو تم جواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو تام نو دوی دغه غږ غواړي چې خفقي او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې د ولسونو ډیر تکړه خلک دي، ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دي، ولی داسې واقع چې تر څنګ شوي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خولې چپې نیولې، حتی موږ ته راغلي دي چې تاسې دغه څه چې وایو دغه مه وایو، دا تاسو ته د سر خطر دی او تاسو ته به دا پېښ شي، تاسو ته به یعنی دغه ډار او ویره ولس کې خوروي او هغه برخه چې باید غږ د دې ولس په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه. ولی بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي، خلک غږ وباسي، د ولس په خاطر هم غږ وباسي، قربانۍ ته هم تیار شوي دي. ټوله ستونزه زه فکر کوم د مونږ همدا دی چې مونږ تر اوسه پورې یوه خوله نه شو، یوه خوله یو وخت کېږي چې مونږ یو واحد اداره ولرو، همیشه څو ډله ییز حکومتونه به وجود ټاکنې شوي مونږ باندې تحمیل شوي دي، نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوي دي، ډېرې برخو کې د قومونو په نوم، د مذهبونو په نوم، د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي، هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی خپل د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي، جنګي جنایاتې کړي دي. نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کومې آینه کې، نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنګ سالار، ناقص د حقوق بشر، هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ورکه شتون لري، نو هغوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه نه غواړي افغانستان سره مرسته وکړي هغوی هم دلته سردرګمه کیږي. دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلي، دا ټول د یو مدیریت لاندې یا د یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې
صحیح مجیدی صاحب زبب د خپل ورسته پښتنه وکمه بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي. اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی، باید د ټولنې په ملاتړ باندې غږی، یو ټولنې خپل غواړي چې سمون ته ورولي، هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي، خو همدا ټولنه بیا خاموشه اوسي. دغه مثال په دې ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولي زو رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی، همدا اوس ساتمن په کتاب سي ګوري چې یو تورپوسته ووبژل شو په وړاندې څومره لاریون او مظاهره وشو، هغه غږ راپورته شو، خو هم عدالت ډیره هغه کادرونه همدارنګه د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره کار کړي، سمون د لپاره کار کړي، خدمت یې کړی، په نخ کې ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تم یو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی.
بالکل ټولنه څوک راوي خوي ګوري په امریکا کې چې دیم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندي ده. دلته افغانستان کې تاسو ول دل چې په جمعات باندې حمله وشوي، په فوټبال میدان باندې، د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي، په مظاهره چانو باندې حمله وشوي، د انتخاباتو په پروسه باندې چاودنی وشوي، خلک ډار اخیستي دي ډېر مسایل کې. ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي، غږ د هغه ادرسونو پورته کوي چې هغه سیاسي احزاب دي، دی غوی وظیفه ده، دی غوی اساسی دندم داده، خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن. موږ په افغانستان کې متاسفانه د څو کله اپوزیشن نه درلوده چې اشد ضرورت یو اپوزیشن په افغانستان کې موجوده، افغانستان یو اپوزیشن نه لري. نو داسې حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي، ول سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا کلن غږ وبسی دی وی ادرس لا د اعصاب په نوم اصلا غږ باسل نشته. هغه نه هدونه چې هغه ټول په حکومت کې شریف دي، نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونی کیږي، د حکومت د مان خلک کوي په خپل ځان باندې، مونږ چې د حکومت مده باندې خلک یو، مونږ چې غږ وباسو دا یو 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 په ګوت په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي، یا د نور د فیسبوک
ډیر زیاته مننه مجلس
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي. زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخه ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم، ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته.
ډیره مننه مجید صاحب، په خیر اوسې. د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه او همدا ډول له ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په بحث کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسېده. خو
پنځه دقیقې
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
50% متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث. د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.